کار رگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1915 هجری شمسی کال د سور 1400 ده چې د 2014 میلادي کال د مئی د دوهمې نیټې سره برابرېږي دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د برېښنا شرکت وایي چې د وارداتي برېښنا بیا 25% ډېروي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په مسله د خبرو د پارا جنیو ته رسیدلی دی او روسیې ویلی دی چې د حلب په ښار کې د بمباریو د ودرولو د پارا خبرې روانې دي
د قندوز اوسیدونکي وایي چې د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ د سختو جګړو باوجود دوی اوس هم په ښار کې د امنیت په اړه ډاډه نه دي په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت ویلی دی چې په هغه هیواد کې میشتو افغانانو د پاسپورټونو د ستونزو د حل کولو لپاره کوشش کوي او د ترکیې په جنوبي ختیځ ښار دیارباکر کې د کوردي اسلام پالو لخوا د یوې غټې غونډې جوړېدو نه وروسته د کردستان د ملت پالو ډلو سره د دغه ډلې تشنج زیات شوی دی او زیاتې اندېښنې ورسره پیدا شوې دي تاسې به دغه رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ خو لومړی د نظراني یوسفزی نه د سات خبرونه واورئ
السلام علیکم د برېښنا شرکت وایي چې د وارداتي برېښنا بیا 25% ډېروي دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل چې شرکت یې تیر کال 48 میلیونه ډالره پورې زیان کړی دی هغه وویل چې د دې علت دا وی چې دوی د نورو هیوادونو نه برېښنا په ډالر اخري او په افغانستان کې په افغانیو پلوري او د افغانیو د بیو د رالوېدو له امله دوی تاوان کړی دی توحیدی ویلی دی چې یوازې د وارداتي برېښنا بیې لوړوي او په افغانستان کې چې کومه برېښنا تولیدیږي د هغې بیه به لوړه نه شي افغانستان اوس مهال 70% برېښنا د بهر نه واردوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په مسله د خبرو دپاره جنیو ته رسیدلی دی هغه په جنیو کې د سوریې د حلب په ښار د وروستیو جګړو نه وروسته د اوربند په حقله د امریکا او روسیې په مشرۍ په موافقې خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګنده کړې ده چې د سوریې په ټولو ښارونو کې د تشدد ختمولو ته ژمن دی روسیې ویلی دی چې د حلب په ښار کې د سوریې د حکومت د بمباری او د ودرولو لپاره خبرې روانې دي دغه څرګندونې روسیې د هغې نه وروسته کړې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غوښتنه وکړه چې د اوربن موافقه دې په جګړو کې بندو سیمو ته هم وغځولی شي د روسیې د پوځ ډګر جنرال سرګی کرالیکو چې په مسکو کې د سوریې د همکارۍ د دفتر مشر دی د روسیې یوې خبري اجنس ته ویلي دي چې په حلب کې د اوربند دپاره خبرې اترې روانې دي هغه زیاته کړه چې موږ په هغه ټولو خواو چې غواړي امن راشي غږ کړی دی چې د امریکا او روسیې په هغه وړاندیز چې د اوربند په حکله یې کړی دی غور وکړي او لاسلیک یې کړي په حلب کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ملاتړو او مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده په برتانیې کې د سوریې د وضعیت د سارنې ډله وایي چې په دغه جګړه کې د اپریل د 22 نه تر اوسه پورې کم تر کمه 250 تنه وژل شوي دي په سلګونو تنه زخمیان دي او په زرګونو تنه خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي دي د امریکې د پورتوریکو په سیمه کې د زیکا د ناروغۍ د وایرس د خپرېدو له امله یو ناروغ مړ شوی دی او یو غټ روغتیایي بحران یې رامنځته کړی دی پام وکړئ په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ ته چې سید سلیمان شاهد استه دراوروي
دا لومړی ځل دی چې په امریکا کې د زیکا د ساري ناروغۍ د ویروس د خپرېدو له امله یو زوړ سړی مړ شوی دی او د مرګ خبرې د جمعې په ورځ په داسې حال کې خپور شو چې د دغې موذي ناروغۍ د مخنیوي او د ناروغانو د علاج لپاره د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت روغتیایي چارواکو د کانګرس نه 2 میلیارد ډالرو بودیجه غوښتنه کړې وه د کانګرس غړي په رخصتۍ ولاړل د زیکا ویروس چې په لومړي سر کې معمولا ډیر خطرناک نه ښکاري له امیدوارې مور نه د ماشوم مغزو ته سرایت کولی شي او کله چې ماشوم وزیږیږي نو د مایکروسفالي یا د سر د کوپړۍ د کوچني کېدو په شمول په ډول ډول دماغي ناروغیو باندې اخته ای.
This is a public health emergency. That's what our public health experts
said. دا واشنگتن کې د سپین مانې د وین جاش ارنس غږ دی چې وایي د دې ویروس خپرېدلو د عامې روغتیا بیړنۍ حالت رامنځته کړی دی. سپینې مانې له کانګرس نه غوښتلی دي چې په عاجله توګه دغه پیسې منظور کړي چې د زیکا د ویروس په ضد واکسین جوړ کړي. کانګرس چې د جمهوري غوښتونکو په کنټرول کې دی تر اوسه پورې اقدام ونه کړ.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د عراق په ښار بغداد کې سیاسي بحران ډیر سخت شوی دی. په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. مظاهرچیانو پارلمان او شاوخوا سیمې نیولې دي. د پارلمان غړي تښتېدلي دي او پوځ د تیارسۍ په حال کې دی. پرون د یکشنبې په ورځ مظاهرچیانو مظاهرې د لږ وخت لپاره ودرولې او د سیمې نه بیرته وتل شروع کړل. د عراق صدراعظم حیدر آبادی امنیتي چارواکو ته امر کړی دی چې د دغه مظاهرچیانو سره د قانوني چلند وکړي چې په پولیسو او د پارلمان په غړو یې بریدونه کړي او د دولت شتمنیو ته یې تاوان رسولی دی. بل پلو ته د عراق په جنوب کې د السماوه په ښار کې دوه بمی چاودنې شوي دي چې لږ تر لږه یې 30 کسان وژلي دي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. لومړی چاودنه حکومتي دفترونو ته نږدې وشوه او دویمه بیا چې 100 دقیقې وروسته وشوه د بس موټر په یو ځای کې وشوه. او په ترکیه کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 2 پولیسان وژل شوي دي او 22 تنه نور زخمیان دي. پیښه د ترکیه په جنوب ختیځ کې د غازی انتاب په ښار کې د پولیسو د یو مرکز نه د باندې شوې ده. د ترکیه رسنیو د سیمې د والي له قوله ویلي دي چې ټپیان د پولیسو صاحب منصبان دي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ لومړنی نیم ساعت پښتو خبرونه اوري. د قندوز په ښار کې د وسلوالو مخالفینو او د امنیتي قواو ترمنځ په دې وروستیو کې سختې جګړې شوې دي. خو دغه ښار اوسیدونکي اوس هم په دې مطمئن نه دي چې امنیتي حالات به سم شي او که نه. پام وکړئ له قندوز نه زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن رپورټ ته.
د طالبانو لخوا د عمري عملیاتو له اعلان سره سم یو ځل بیا تر 4000 زیاتو وسلوالو طالبانو د قندوز پر ښار له 4 خواو او لسوالیو پر بازارونو بریدونه وکړل. له درې ورځنیو سختو جګړو وروسته د قندوز د ښار له ختیځې دروازې پرته په ټولو سیمو کې وسلوال طالبان په خپلو ځایونو کې پاتې شول. د قندوز والی د طالبانو د عمري عملیاتو له اعلان وروسته د دغه ولایت د امنیتي حالاتو په اړه داسې وایي.
د قندوز اوضاع د امنیت له لحاظه هم د موږ لپاره او هم د قندوز د ملت لپاره د اطمینان وړ ده. ورځ په ورځ دا وضعیت نور هم پسې ښه کېدلو ده والا ده. او کوم عملیات چې د دولت مخالفینو د عمري عملیات په عنوان شروع کړي وو په شپږو ولسوالیو او مرکز دی ولایت کې داخل کې لډیر فاحش شکست سره مخامخ شو.
د قندوز والی اسد الله مرخیل وای چې په تهاجمي جګړو کې له نورو ولایتونو هم وسلوالو د قندوز په جګړه کې ګډون کړی وو.
دلته له سمنګانو نم خلک راغلی وو، له بغلان نم راغلی وو، له تخار شکمش نم دلته خلک راغلی وو. مګر سره له دې چې دلته تخمینا له 3500 نفرو نه زیات طالب هم دلته او شاید ممکن 1500 نفر خارجي اتباع، بعضی ترینران دي او بعضی د القاعده مربوط گروپونه دي، بعضی د جندوله په عنوان هم د داخل خلک او هم بعضی خارجيان په خلکو کېسته. دا ټول مشترک یو عملیات وسید د دولت په مقابل کې شروع کړی و، مګم پر شوم اهداف کې کامیاب نشو.
د قندوز له خار پرته زیات وخت په کلو کې جګړې کیږي. لری کلیوالي سیمې د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، خو خلک د حالاتو په اړه څه نه وایي. د کلیو خلک په زغرده پر دولتي قواو نیوکې کوي، خو پر نورو ښکېلو ډلو باندې د نیوکې زړه نه کوي. هغوی پوهیږي چې د نیوکې پر وړاندې یې عکس العمل څه ډول وي. د ولسوالیو پر خلکو په جګړو کې او له جګړو پرته ژوند تریخ دی، خو څوک شته چې ټولې هغه خبرې وکړي چې زړه کې دي. دوی فکر کوي چې که د زړه خبرې وکړي باید کلی پرېږدي او له کلی پرته یې چاره نه کیږي.
نن څوک حقیقت ویلی نشي چې حقیقت ووایي، منصور حقیقت وایي سر بدل.
په قندوز کې د افغان ځواکونو 130 کسیزه ځانګړې قطعه د شپې لخوا په ولسوالیو کې عملیات کوي، خو له دغو عملیاتو پرته اوس د تهاجمي جګړو خبر نشته. د قندوز د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي وایي چې په قندوز کې د مخالفینو د حملو، د پشاکولو او د امنیت د ساتلو لپاره تر 2000 زیات امنیتی سرتیری موجود دي.
یمن تقریبا 2000 خواوشه پورې امنیت واکونه دلته وجود لري چې الحمدلله اوس تجهیزات وسلې مهمات دا هم وتر روان دي او ټول تجهیزات مکمل کیږي. زه اطمینان ورکوم چې انشاءالله قندوز به یو د امن ښار جوړیږي او د قندوز ښار په امنیتي لحاظ په ټول افغانستان کې اوله درجه سره کیږي انشاءالله.
د جګړو په سیمو کې لارو کې جوړ شوی پلچکونو کې ماینونه ځای پر ځای شوي او الوزول شوي دي. د عامو خلکو له کورونو د جګړې سنگرونه جوړ شوي. د قندوز د مختلفو سیمو څو تنه اوسیدونکي د حالاتو په اړه خپل نظرونه داسې څرګندوي.
دا ځلې په قندوز کې د امنیتي ځواکونو مورال ډېر لوړ او هیڅ ویره د دوی په زړونو کې نه و چې ګوندې قندوز ته سقوط وکړي. سره ډېر چې یعنی قوي جنگ وشو، د مخالفینو د خوانخو مقاماتو سره ډېر قوي وشلو او هغه په شابانه وتنبول شروع.
کله چې جنگ نه وي خلک آرام دي او کله چې دوړه کېلې ډلې فکر په فکر شینو ځان دې کاڼو ګټو دی نو بیا هم ملکی خلک په ضرر فکر سي.
په دې ورځو کې د قندوز د ولسوالیو او خار اړوند سیمو کې جبهه‌ای جګړې نشته. اوس د خار په واټونو کې د پخوا په څیر ګڼه ګڼه زیاته ده او ټول ولسوالیو ته نورمال تګ راتګ کیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
تاسو د قندوز د روان حالاتو په باب زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن ریپورت واوریدل. په سعودي عربستان کې د افغانستان د سفارت سرپرست فایز احمد حمیم وای چې د افغانانو د پاسپورتونو د ستونزې د حل لپاره لګیا دي کوشش کوي. پام وکړئ هغه مرکه ته چې نوموړي زموږ د همکار متی الله عابد سره په دې ارتباط کړی ده.
بل دا کوم افغانان چې دلته راغلي دي چې د دنیا په هر ګوټ کې هر ځای کې افغاني دا غي د پاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او سفارتونو چې څه دي هغه مکلف دي چې د دې افغانانو چې دا زمونږ ادوا دي دا غي خدمت کو دا غي مشکلات حل کو. او کوم افغانان ورونه چې دلته په سعودي عرب کې دي یا په خلیج کې دي، مثلا امارات کې دي، قطر کې دي، عمان کې دي، زه خپل فقط دلته چې کوم افغاني ورونه چې په سعودي عرب کې دي او په ریاض کې دا وی پاره معلومات درکما دا غورونه دي چې دلته راغلي دي په پاکستانی پاسپورتونو باندې ویزه پاکستانی پاسپورتونو کې اخیستي دي شناختی کارت پاکستانی نو دلته زمونږ ته مراجعه کوي دوی چې مونږ ته افغاني پاسپورتونه راکې کنه دا نقل معلومات دلته ورته وایي یعنی د پاکستانی پاسپورت نه دوی ته افغاني پاسپورت کې ویزه ورکي او اقامه ورکي چې دا کار دلته په سعودي عربستان کې تقریبا څلور پنځه ځل شوی دی. دا د جمهوری اسلامي افغانستان او د سعودي د حکومت په مذاکراتو په تفاهم نه پس دا موافقه وشوه. تقریبا دلته څلور پنځه لکه افغانان دي، اوس تقریبا درې لکه دي که دوه لکه هغه افغانان چې پاکستاني پاسپورټونه درلوده او د سعودي عرب د حکومت د موافقین وروسته مونږ هغه پاکستانی پاسپورتونه په افغانی بدل کړی کنه نو دلته اوس روس افغانان راځي د پاکستان د لارې نه او ویزی په پاکستانی پاسپورتونو کې اخلي. نو دلته یو دوه مشکل دي. یو دا مشکل دی چې فتروسه پرې د سعودي حکومت د افغانستان حکومت سره دا موافقات لاسلیک کړي نه دي چې افغاني ویزی ورکي افغانانو ته. نو افغانان څه کوي؟ ویزی هلته پاکستانی پاسپورت اخلي، په پاکستانی نوم باندې راځي دلته سعودي عرب ته، یو دوه درې کاله یا یو کال چې دلته کار وکړي نو بیا څه کوي؟ سعودي پاکستان سفارت دلته په سعودي عربستان کې ریاض کې هلته چې هغوی مراجعه کوي پوهېږي چې دا افغانۍ دی نو هغه ورته نه تمدیدوي او یو مشکل ورته ایجادوي. فلحال مونږ د سعودي حکومت سره په مذاکراتو کې یو جناب عابد صاحب مونږ دا درې مسالې حل غواړو، دا مشکل حلوو خو دلته د سعودي حکومت مونږ ته اجازه نه راکوي، وایي مونږ نور مشکلات کیږي تاسو لږ وخت مونږ ته راکوي. او په آخري ځل باندې چې تقریبا یو دوه کاله کیږي دوی غوښتي وو مونږ نه چې تاسو چې دا آخري ځل دی، بل ځل به مونږ نه دا نه غواړي، ولې چې یو کس خو نه دی دوه کس نه دي. نو یو ځل شپږ میاشتې وخت یې راکړه، بیا یو کال وخت راکړه، نو مونږ ټول افغانانو ته خبر ورکړه چې تاسو خپل پاسپورټونه بدل کړي. هغې وخت کې چې کوم افغانانو هغوی بدل کړ، اوس چې نوي نوي راځي که نه دلته سعودي عرب ته
افغانان چې کوم شکایت د سعودي عرب نه مسافر راغلی دی چې مونږ تقریبا څلور لکه یو داسې چې بې سرنوشته پراته یو، دا شمېر تاسو منئ څلور لکه افغانان به بالکل؟
نه نه وروره، دا خو بېخي هسې یو نیم خلک دي دلته دروغ دوی. مونږ دلته په سفارت کې یو بخش جوړ کړی دی، ډیټابیس هم جوړ کړی دی، افغانانو ته مې اعلان کړی دی. هغه بل ورځ زما دلته مجلس و د مشرانو سره، د هغه افغاني مشرانو سره چې دلته ټول خلک پیژني، نو هغوی ته هم دا وویل چې کوم افغانان چې پاکستاني پاسپورټونه لري او فلحال تذکره هم ورسره شته، د افغاني تذکره چې د افغانستان د وزارت خارجي نه تصدیق شوی وي که نه، او د وزارت داخلي نه ثبت احوال نفوس کې، هغوی دې مونږ ته خپل د کاپي د تذکرې او شماره د تلیفون دې راوړي، نمبر د تلیفون، چې مونږ دلته په هم عربستان سعودي حکومت ته وایو او هم د افغانستان حکومت ته وایو چې مونږ سره دغومره افغانان منتظر دي، دې لپاره چې مونږ دا نقل معلومات ورته وکړو، پاکستاني پاسپورټونه په افغاني ورته واړو. خو چون مشکل د افغانستان د سفارت او د افغانستان د دولت په لاس کې نه دی، د سعودي حکومت په لاس کې دی، ویل چې دوی مونږ سره موافقه ونه کړي، مونږ نشو کولی چې افغاني پاکستاني پاسپورټونه په افغاني بدل کړو. جناب عابد صاحب،
نو دوی که افغانستان خپل ثبوت راوغواړي او د خپل د افغانیت ثابت کړي، بیا ورسره کومک کوي؟
مثلا که دلته یو افغانۍ راځي او تذکره ورسره افغانۍ، نو دلته بیا مونږ هو چې پاسپورټ یې افغانۍ ورته ورکوو، که پاکستاني پاسپورټ ورسره وي او تذکره ورسره افغانۍ، فلحال د اسلامي جمهوریت د وزارت خارجي د خوانه مکتوب راغلی، هدایت راغلی چې تاسو تر هغې پورې چې مونږ هدایت نه درکړی تاسو پاسپورټونه مه صادروئ. دا ولې؟ دا دې دپاره چې دا د افغانستان د اتباعو دغه دپاره دی، یعنی د نقصان دپاره دی. دا تاسو پوهېږئ چې دلته چې کوم خلک راغلي، هغوی په خپل اصلي نومونو نه دي راغلي، هغوی په بدل نومونو راغلي. نو که فرضاً مونږ دلته دوی ته یو نوم باندې ورکړو، هغه پاکستاني نوم باندې مونږ پاسپورټ ورکړو، افغاني پاسپورټ، او سبا ته دی افغانستان ته ځي، بیا هغه خپل ملکیت نه محرومیږي، هغه د خپل اصلي تذکرې نه محرومیږي، او سبا به بیا هلته په افغانستان کې بیا چیغې وهي چې زما اصلي نوم دغه و او زما نه خلکو زما مځکې اخیستي، زما ملکیت یې اخیستی دی. نو دغې دپاره د وزارت خارجه د افغانستان د خلکو د مشکل دپاره فلحال مونږ ته ویلي دي چې تاسو صبر وکړئ چې مونږ یو ښه د حل لاره وګورو. همدا اوس رئیس چې جمهور هم په همدې مشکل باندې غور کوي، هلته مونږ وزارت خارجي پیشنهاد کړی دی رئیس جمهور ته، شورا د امنیت ته، چې دغه افغانان چې دلته پراته دي او دغسې مشکلات لري، چا درې کاله چا دوه کاله انتظار کړی دی او کورونو ته نه دي تللي، یو مریض دی، یو جیل کې دی، یو مثلا یو غریب کار دی، د دې د حل لپاره مونږ ته هدایت راکړي. نو همدا اوس رئیس جمهور هلته هغې سره په شورا د امنیت کې پیشنهاد د وزارت خارجي پروت دی چې دې لپاره یو صحیح لاره وګوري چې سبا ته هغه افغانان چې دلته په بدل نومونه راغلي چې هم یې تذکرې دلته صحیح شي او هم په افغانستان کې د خپل ملکیت نه او د نورو دغه نه محروم نه شي.
ډېره ډېره مننه کوم محترم فیاض احمد حمیم کاکړ صاحب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د ترکی په جنوبی ختیځ خار دیارباکر کې چې د اوسیدونکو اکثریت یې کوردان تشکیلوي، د کوردی اسلام پالو د یوې غټې غونډې نه وروسته چې تقریبا 16,000 کسانو پکې ګډون کړی و، هلته د سیکولرستانو او اسلام پالو ترمنځ تشنج زیات شوی دی. د دیارباکر نه به د امریکا غږ د خبریال ډورین جونز ریپورت زه سلیمان چا تاسو ته درواورم. دغه غونډه کوردی اسلام پالو په دیارباکر کې د حضرت پیغمبر علیه السلام د میلاد د لمانځلو په مناسبت رابللې وه چې له 16,000 نه زیاتو خلکو پکې ګډون وکړ. خلک ورته له هرې خوانه راتلل او هغوی د الله اکبر او د اسلامي کوردستان شعارونه ورکول. زیاترو یې ژمنه وکړه چې دیارباکر به حتما یو ورځ د اسلام په پایتخت باندې بدلیږي. په دغه غونډه کې د کوردانو تر څنګ د ترکیې ځینې وتلو اسلامي شخصیتونو او د منځني ختیځ نه راغلو میلمنو ګډون کړی و. هغوی په خپلو تقریرونو او ویناګانو کې په دې خبره زیات تاکید وکړ چې دغه سیمه باید د تیرې زمانې په شان خپل اسلامي برم ته وروګرځي. یو سړی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و په ترکی ژبه امریکا غږ ته وویل، که د خدای تعالی رضا و دیار باکر به یو ورځ حتما د اسلام مرکزی، او همدا وجه ده چې دا ښار دومره زیات اهمیت لري. وروسته له هغې چې د ترکیې امنیتي قواو له سختو جګړو نه وروسته د دیار باکر له زیاترو ناحیو نه د کوردي اغیانو د سیکیولر ډلې پی کی کی وسلوال وشړل، ځای د کردانو اسلامي ډلو ونیو. د پی کی کی ډلې وسلوال له ډېرې مودې نه د ترکیې د پوځ او امنیتي قواو سره په دیار باکر او شاوخوا سیمو کې چې د اوسیدونکو اکثریت یې کردان دي جنګېدل. د ترکیې د کردستان اسلام پال ډلې په دې یقین دي چې کولی شي د روان جنگ او تشدد د پای ته رسولو لپاره خپل پیغام د سیمې د خلکو غوږونو ته ورسوي. جمیل جهاد انسات چې د میلاد د ورځې د لمانځلو د کمیټې مشري په غاړه لرله، امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل: موږ د خپل پیغمبر د میلاد د لمانځلو په خاطر سره راټول شوي وو. هغه د سولې او ورورګلوۍ پیغام له ځان سره راوړی و. له همدې امله موږ په خپلو پیغامونو کې دا خبره کوو چې باید د دې سیمې د یو موټی اولس په صفت د هغه له پیغام نه په خپل عملي ژوند کې رهنمایي او لارښوونه حاصله کړو. که چیرې دغه کار موږ وکړ، نو دا جنګونه، جګړې، شخړې او ګډوډي به دوام ونه کړي، هیڅ معنا او مفهوم نه لري. په عین وخت کې په کردستان کې د اسلام پالو راپورته کېدو د کردانو ځینې ملتپالې ډلې په تشویش کې اچولې دي. په دې یقین دي چې تر ټولو غټ پرمختګ چې دوی په سیمه کې د ښځو او نارینګانو ترمنځ د مساوي حقوقو په ارتباط کړی د اسلام پال به یې له منځه یوسي. د ترکیې حکومت او د کردانو ځینې اسلامي مشران د کردستان د خلکو د دیموکراتیک ګوند یا اچ ډی پی په دې تورنۍ چې د دین او مذهب سره دښمني لري، خو هغوی دغه تور ردوي. د کردستان د سور د ښار سرپرسته ښاروالا او د خلکو د دیموکراتیک ګوند غړې میرمن دیار کلوتو امریکا غږ ته وویل:
هر زمان
In all societies, differences carry the
دین پارټیلرن ټیک
هر څوک د مذهب ازادي لري، خو د خلکو دیموکراتیک ګوند تل د مذهب او سیاست په بیلتون باندې تاکید کوي. له سرحد نه اخوا صرف 2 کیلومتر لري په سوریه کې دننه د روان شخړې او د داعش په ضد د جنگ له امله په سیمه کې د اسلام پالو کردانو او سیکولرستانو ترمنځ تشنج ورځ په ورځ زیاتېږي. دواړه خواوې په سوریه کې د جنگ لپاره خپل کسان استوي. په ټولو ټولنو کې داخلي اختلافات د یوې غټې لانجې او شخړې د رامنځته کېدو سبب کېدای شي. دا یو خطر دی او زه منم، خو د ترکیې دیموکراتیکي معیارونه به د دې اجازه ورنه کړي چې په خپلو کې سره ونښلي. خو د ښاغلي عقار د ډاډګیرنې سره سره د کردستان اسلام پالو او ملت پالو 13 میاشتې مخکې په دیار باکر کې خونړۍ نښتې وکړې چې په نتیجه کې 50 کسان ووژل شو. دواړو خواوو خپل مړي له پامه نه دي غورځولي او شاید چې بیا سره ونښلي. او که دغه کار وشي، نو د ترکیې ټولنه به چې په ژور ډول منقسمه او ویشل شوې ده، لا د نورو جنجالونو سره لاس په ګریوان کې.
سل گئے روان دا لمبا خلی او جاڑی پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سړو پڅو بیاي دلا سن نکريزي د سړو پڅو بیاي دلا سن نکريزي د سړو پڅو بیاي سړو پڅو بیاي د شوندو پسرونو مه نام اخلي او ژاړي د شوندو پسرونو مه نام اخلي او ژاړي پتلو کې پتلو کې پشا ګوري اجازه اخلي او ژاړي سلګي 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 روانه دا لمبا اخلي او ژاړي کٹلا تمرا ڈیر اوگی راغلی دا سوک دے چھے کٹلا تمرا ڈیر اوگی راغلی
دا مهم خبرونو لنڈی زوری د برېښنا شرکت وایي چې د وارداتي برېښنا بیا 25% ډېروي. دغه شرکت ویاند وحید الله توحیدی پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل چې شرکت تیر کال تر 800 میلیونو ډالرو پورې تاوان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په مسله د خبرو دپاره جنیو ته رسېدلی دی. هغه به په جنیو کې د سوریې د حلب په ښار کې د وروستیو جګړو نه وروسته د اوربند په حقله د امریکا او روسیې په مشرۍ په موافقې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګنده کړې ده چې د سوریې په ټولو خواوو کې د تشدد ختمولو ته ژمن دی. روسیه ویلی دی چې د حلب په ښار کې د سوریې د حکومت د بمباری او د ودرولو لپاره خبرې روانې دي. دغه څرګندونې روسیې د هغې نه وروسته کړې دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غوښتنه وکړه چې د اوربن موافقه دې په جګړو کې بندو سیمو ته هم وغځولی شي. د روسیې د پوځ ډګر جنرال سرګی کرالیکو چې په مسکو کې د سوریې د همکارۍ د دفتر مشر دی، د روسیې یوې خبري اجانس ته ویلي دي چې په حلب کې د جنګ بدنۍ لپاره خبرې اترې روانې دي. د امریکې د پورتوریکو په سیمه کې د زیکا د ساري ناروغۍ د وایرس د خپرېدو له امله یو ناروغه مړ شوی دی او یو غټ روغتیایي بحران یې رامنځته کړی دی. د عراق په ښار بغداد کې سیاسي بحران ډیر سخت شوی دی. په ښار کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. مظاهرچیانو پارلمان او شاوخوا سیمې نیولې وې. د پارلمان غړي تښتېدلي او پوځ د تیارسۍ په حال کې دی. پرون د یکشنبې په ورځ مظاهرچیانو مظاهرې د لږ وخت لپاره ودرولې او د سیمې نه بیرته وتلې شروع کړل. پرون یکشنبې د عراق په جنوب کې د السماو په ښار کې دوه بمي چاودنې شوې چې لږ تر لږه 30 کسان یې وژلې او په لسګونو نور زخمیان شوی دی.
د موسم حال په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 43 درجه سانتی ګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 20 درجه ده. په اسداباد کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 11 ده. په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 19 ده. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 19 ده. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 13 درجه سانتي ګراد ده. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 16 درجه ده. په شرنه کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 11 درجه ده. په میمنی کې د تودوخه لوړه درجه 6 او ټیټه 14 درجه ده. په زرنج کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 18 درجه ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 10 درجه ده. په میدان ښار کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 9 ده. په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 19 ده. او په خوست کې نن د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 11 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه شروع کیږي.